غگ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. زه نظرانه یوسفزی یم. تاسو زموږ د خبرونې دویمه برخه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ. په خبرونې کې به واورئ د ټاکنو خپلواک کمیشن پرون د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو مهالویش اعلان کو، او په لاهور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه لویه احتجاجي غونډه کړې ده. په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی درته لولي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د ولسی جرګې او د ولسوالیو د راتلونکو انتخاباتو تقسیم اوقات اعلان کړ. ټاکل شوی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی به په دې هفته کې د چین د جمهور رئیس شی جینګ پینګ سره ملاقات وکړي، او نن به د فرانسې جمهور رئیس په یوه درې ورځني سفر واشنگتن ته راورسیږي. او دا د اوس پام کړی د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د ولسی جرګې او د ولسوالیو د راتلونکو انتخاباتو تقسیم اوقات اعلان کړی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان بدی سید خبر اعلان ته ویلي دي چې د روان کال د جوزا د میاشتې په 15مه د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو نومونه لیکل کیږي، او تر 20 منټې پورې به دوام پیدا کاندي. ټاکل شوی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی به په دې هفته کې د چین د جمهور رئیس شی جینګ پینګ سره ملاقات وکړي. دغه دواړه ملکونه کوشش کوي چې خپل روابط بهتر کاندي. د هند او د چین مشران به د جمعې او د شنبې پر ورځو د چین په مرکزی برخو کې د واهن په ښار کې ملاقات وکړي. دغه خبره د دغه دواړو ملکونو د باندنیو چارو وزیرانو کړې ده. د چین د باندنیو چارو وزیر وایي دغه دواړه ملکونه بل لار نه لري بغیر له دې نه چې په خپلو کې د دوستۍ، د ګډ انکشاف او د سودمندې همکارۍ لپاره خپلو کوششونو ته دوام ورکړي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون به نن واشنگتن ته په درې ورځني رسمي سفر راورسیږي. جمهور رئیس مکرون به دا ځل کوشش وکړي چې د سوریې، ایران او تجارتي مسایلو په باب د جمهور رئیس ترامپ سره خبرې وکړي. د فرانسې جمهور رئیس مکرون د امریکا د فاکس د خبری اژانس سره د خپل سفر نه مخکې په خپل مرکې کې ویلي دي چې موږ باید د جنگ نه وروسته یو نوی سوریه آباد کړو. نو په دې خاطر د امریکا نقش په دې برخه کې ډیر مهم دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي دي چې غواړي هر څومره چې زر کېدای شي د سوریې نه د امریکا تقریبا 2000 عسكر روباسي. د فرانسې جمهور رئیس وایي که چېرې موږ سوریه خوشی کړو نو میدان به د ایران او د اسد رژیم ته پرېږدو، او هغوی به یو نوی جنګ شروع کړي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د لاهور د موچی ګیټ په تاریخي سیمه کې د پښتون د ژغورنې د غورځنګ احتجاجي غونډه پای ته ورسېده. په دغې احتجاجي غونډه کې د 10,000 نه زیاتو کسانو برخه اخیستې وه. د مدني ټولنو ویلی دی چې هغه یوه لویه غونډه وه. د پښتون د ژغورنې یوه مشر محسن داول او نورو ګډون کوونکو امریکا غږ ته ویلي دي چې د مشکلاتو باوجود یې د موچی ګیټ غونډه کامیابه وه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې امریکا د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون سره د عالي غونډې نه مخکې هغه ملک ته هیڅ قسم امتیاز نه دی منلی، لاکن پیونگ یانگ همدا اوس د خپل اټومي وسلو د انکشاف کارونه محدود کړي دي. مګر ښاغلی ټرمپ دا هم وایي چې د ښاغلي کیم سره د می په اواخرو د جون په اوایلو کې د خبرو نتیجه لا معلومه نه ده، ځکه چې پیونگ یانگ باید د دې سره موافقه وکړي چې د خپلو ټولو اټومي وسلو ذخیرې به تباه کړي. جنوبي کوریا د ویلي دي چې شمالي کوریا دې ته لیواله ده چې د اټومي وسلو نه ځان خلاص کړي. د مهاجرو د پاره د ملګرو ملتونو ادارې د لیبیا په جنوبی سیمه کې په وسلوالو ډلو غک کړی دی چې اجازه ورکړي چې سم د سیدي د هغه ملک په زرګونو بې ځایه شو خلکو ته بشري مرستې ورسیږي. د لیبیا د جنوبی برخو د سبا د ښار په شاوخوا کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د خونړیو نښتو له امله تقریبا 1900 کورنۍ د خپلو کورونو نه نورو ځایونو ته تښتېدلې دي. د دغه ادارې نتاق اندري ماسس ویلی دی د لیبیا په دغه سیمه کې بشري مرستو ته سخت ضرورت دی. په لیبیا کې په 2011 کال کې د عربو د پسرلي د پاسون راهیسې چې ډیکټاټور معمر قذافي د حکومت د ړنګېدو سبب شو، د حکومت مخالفانو او ډیرو نورو ډلو په ملکي ګډوډي جوړه کړې ده. د سوری حکومتي قواو د پایتخت نږدې په ولسوالیو کې د داعش د ملیشو چې د داعش د ملیشو تر کنټرول لاندې دي هوایي او ځمکني حملې د دې لپاره پیل کړې دي چې د داعش ملیشه په زور د دغو سیمو نه وشړي. د سوریې دولتي ټلویزیون رپورټ ورکړی دی چې دمشق اوسیدونکو ویلي دي چې د داعش د لاس لاندې د حاجی الاسود د چم ګاونډ نه د شپې تر سهاره پورې ډزې اورېدل کېدې.
خبرونه مو اوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د ټاکنو خپلواک کمیسن پرون د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو مهالویش اعلان کړي. اکرام شینواری رپورټ را لګلې.
د ټاکنو خپلواک کمیسن نن د یک شنبه په ورځ د ولسی جرګې او ولسوالیو د روانو ټاکنو مهالویش اعلان کړ. د ټاکنو د خپلواک کمیسن رئیس ګلاجان بدیسایت د مهالویش د اعلانولو پر وخت خبر اعلان ته ویل چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر د روان کال د خبرګولی په 15مه ورځ پیلېږي او همدې میاشتې تر 2 ورځې دوام مومي.
وبعد از آن بررسی معلومات جمهوری شده سب
بیا د نوماندانو د کاغذونو د پلټنې پړاو دی چې کوم نوماندان د نوماندۍ شرایط چې قانوني وړاندوینه کړي چې هغوی نوماندۍ ته لار مومي او د پلټنې د بهیر د غبرګولی په شپږمه پیلېږي. د چنګاښ تر شپږمې دوام مومي. بیا د نوماندانو لومړنی لیست د چنګاښ په ومه خپریږي.
ابتدایي کاندیدان است
د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون رئیس ویل د لومړني لیست له خپرېدو وروسته دوه ورځې د نوماندانو پر نوماندۍ باندې د اعتراضونو او شکایتونو د ثبتولو لپاره هم بیلې شوي دي. هغه نوماندان چې غواړي له خپلې دندې تیر شي هغوی د چنګاښ له اتمې د زمري د لسمې پورې موده کې له خپلې نوماندۍ تېرېدی شي. هغه ویل چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون بل اقدام د نوماندانو د لومړني لیست خپرول دي چې د زمري د میاشتې په 12مه اعلانېږي.
د رای اچونې د مرکزونو لیست بشپړېدل دي چې د چنګاښ په دوهمه اعلانېږي او د غوایي له شپږمې څخه د کب د میاشتې تر 23مې پورې رامنځته کیږي او هم د ولسی جرګې د نوماندانو د ټاکنیزو کمپاینونو پړاو د قانون له مخې د تلې له شپږمې څخه د تلې تر 15مې پورې او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنیز کمپاین موده د تلې له 12مې څخه پیلېږي او د تلې تر 15مې پورې دوام مومي.
25 میزان
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تلې شپږمه او 8مه ټاکنیز بهیر د پای د 2 ورځې د چوپتیا یا سکوت د ورځو په توګه اعلان کړی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دغه مهال ویش له مخې به د ولسی جرګې د ټاکنو پیلې د لیندې د میاشتې په 13مه او د ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو پیلې به د سلواغې د میاشتې په 4مه اعلان شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تلې د میاشتې 8مه د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو د ورځې په توګه اعلان کړی دی. افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د وري له 15مې رئیس د ولسی جرګې ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو د رای ورکوونکو د نوملړ د برابرولو لپاره د نوملیکنې بهیر پیل کړی دی. په افغانستان کې ټاکنیز بهیر له پیل سره سم د دغه بهیر په وړاندې امنیتي ګواښونه زیات شوي دي چې ورسره په ټاکنو کې د خلکو د پراخه ګډون په اړه هم اندېښنې راولاړې کړې دي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د 3 ولایتونو په مرکزونو کې د 4 اونیو د نوملیکنې د روان بهیر په لومړۍ اونۍ کې شاوخوا 230 رای ورکوونکو خپل نومونه لیکلي دي. ټاکل شوی د نوملیکنې دا بهیر به د غوی د میاشتې په 13مه د ولایتونو له مرکزونو څخه د ولسوالیو مرکزونو ته وغځول شي. د آزادو عادلانه ټاکنو د موسسې اجرایي رئیس یوسف رشید وایي چې امنیتي ستونزې د ټاکنو په بهیر کې د خلکو په ګډون منفي اغیزه کوي او په ټاکنو کې د خلکو ګډون کچه راکموي. ښاغلي رشید امریکا غږ اشاره لري چې امنیتي کارکوونکي د امنیتي پیښو مخه ونه نیسي او د کابل د یکشنبې د ورځې د خونړۍ پیښې په څیر په ولایتونو کې هم دغسې پیښې تکرار شي نو خامخا د ټاکنو په بهیر کې د خلکو ګډون باندې اغیزه کوي.
زمونږ تمدا و چې کوم شمیر مرکزونه چې د مخه د امنیتي ارګانونو لخوا ټاکل شوی وو چې شاوخوا 3000 مرکزونه د بیرابیلو کچو د امنیتي ګواښونو سره مخ دي چې دا شمیر راکم شي. یعنی هیله مو دا و چې د دوو مرکزونو شمیر 0 یا 1500 ته راښکته شي او ورسره امنیتي وضعیت ښه شي. خو دا ډول پیښې دا ښیي چې کیدای شي د امنیتي ګواښونو سره د مخامخ رای اچونې مرکزونو شمیر نور هم زیات شي.
بالا بوره
افغانستان د کورنی چار وزارت دیو راپور لمخې د راچونې د شاوخوا 1350 مرکزونو له ډلې یوازې شاوخوا 3500 په هغو سیمو کې پراته دي چې امنیتي ګواښونو سره مخ نه دي. پاتې نور د بېلابېلو امنیتي ګواښونو سره مخ دي او شاوخوا 900 د افغان امنیتي ځواکونو له کنټرول بهر سیمو کې پراته دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په کندهار کې د ټاکنو د کمیسن مامورین وایي چې په تیره اونۍ کې تر 15,000 پورې کسان په دې ولایت کې د ټاکنو لپاره نوم لیکنه کړې ده. عزیز الله پوپل رپورټ را لېږلې.
په کندهار کې د ټاکنو د ولایتي کمیسن مسولین وایي چې د ټاکنو په موخه د نوملیکنې لپاره د مراجعینو شمیر په بېساري ډول زیات شوی دی. که څه هم د نوملیکنې د بهیر په لومړی ورځو کې د مراجعینو شمیر کم و، خو 15 ورځې وړاندې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق خبرداری ورکړ چې د هغه چا عریضه او نور دولتي کارونه به نه اجرا کیږي چې تذکره د نوملیکنې کارت ونه لري. په کندهار کې د ټاکنو ولایتي دفتر وایي چې په پیل کې د ورځې تر 300 لږ کسانو نوملیکنه کول، خو په وروستیو 4 ورځو کې دا شمیر د ورځې تر 10,000 کسانو هم زیاتیږي. د نوملیکنې د مرکزونو مخته په ساعتونو ولاړ کسان غوښتنه کوي چې د نوملیکنې د مرکزونو او د مامورینو شمیر ډیر سي.
دریم حالو د زخبر ولاړم په درو سر کې رس زیات وو او په داخل کې سره دوه مامورین ورته ناست دي او د دې ټول خلکو سپنام نست کوله. لومړی باید محلونه زیات سي ترڅو خلک، یعنی زیاتره داسې کسان دلته ولاړ دي چې دوکانونه پرېښي دي، استاذې پرېښي دي، راغلي دي ترڅو خپل تذکرې ثبت کړي، خو متاسفانه دې ته نوبت نه رسېږي ځکه هلته مامورین لږ دي.
دلته راغلي وو د تذکرې مو ثبتول، پر اته بجې باندې راغلي وو، دا پر 12 بجې انشاءالله موږ نوبت راوړو.
د کندهار ښار په بیلابیلو برخو کې دمګړی د نوملیکنې 40 مرکزونه فعالیت لري. په کندهار کې د ټاکنو د کمیسیون ولایتي مسول ډاکټر هاشم دورانی وایي چې د نوملیکنې د مرکزونو د شمیر زیاتوالی دمګړی ناشونی کار دی.
کسل کسه په مرکز ته انتظار په قطار کې ولاړ وي، نو تبه نه غته به نیم ساعت بعد یو ساعت بعد نوبت ورسیږي. ان شاء الله زه د کندهاریانو څخه دا هیله کوم او دا مې ارزو د پروانه کې یو ساعت تیر شي، او ځکه چې دا د دوی په ژوند کې ته ویلی سو یا تقریبا یو ورځ کېدلی سي، ځکه چې دا تذکره چې سټیکر ور باندې ولګې دي دا به تر ډېر وخت دی ژوندی دی بیا کولی سي چې څخه ګټه واخلي. نو په لحاظ پروانه کې یو ورځ دي په دغه ټولو په بسته کال کې یا په 15 کال کې په یو کال کې 300 ورځې دي، دا یو ورځ بیا دې قرباني ورکړي، بیا دې روزانې ته نسي لاړ، بیا دې مکتب ته نسي لاړ، او بیا دې دوکانداري ته نسي لاړ.
بلی خواته په کندهار کې د نسبی امنیت په واجه د شوزو چارو رئیس سره خیا اسګزی وایي چې د شزینه رای ورکونکو لپاره د نوملیکنې په بهیر کې لسګونه شزینه کارکونکي په دې بهیر کې کار پیل کړي. نوموړي له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې ولسوالیو ته به هم د نوملیکنې لپاره همدا شزینه مامورینی ولاړ سي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د پښتون چکورن تحریک پرون لاهور کې یو لوی غونډه وکړه چې پکې زرګونو خلکو ګډون وکړو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریالې نوشابه آشنا د دې غورزنګ د مشر علي وزیر سره مرکه کړې.
په لاهور کې د پښتون د ژغورنې غونډه ساس د تمه سره سمه وه؟
بالکل، ډیر لوی زیات تعداد کې خلک پښتانه هو او د پنجاب چې نور داسې محکوم کومونه دي چې هغه د فوج لاندې د ځینو نمزکه کب قبضه کول او حالته به کور کوي، او سره دا چې نور لیکواران، پروفیسوران، ډاکټران او د یونیورسيټي په لوی تعداد سره د یونیورسيټي کالجونو په لوی تعداد سره ځوانان راوتلي وو.
وزیر صاحب تاسو په هغه کسانو کې وایي چې پروند پاکستان حکومت د خواني ول شوی وي، د څه پوښتنه چې د غونډنه مخکې تاسو او ساسه ملګری ولی ونیول شوی، څه درنه پختل څه ویلې؟
دا څه وچی زمون چې کومه خواندی په دې غاکه وتلې د پمپلیټو کمپین کې وتلې، نو هغه هم ډیر څه شپې مخته تنګ کړی. بیا دا څه وشو چې زمون کوم رونه او د پی ټی ایم ورکر وتلې، نو هغه هم وختن په وختن ډیر بده خبره ورته کولې او پوسټر به دې نوښلولې. او بیا به چې مون کوم ځای ته لاړلو، نو هغه ځای کې به دا وکړو چې دې بشاته په څور غلل، نو هغه آبادی ته به ول د پښتنو آبادی ته به چې دا قسم خو بدر نه لار چې جلسه به وکي، ته به بیا څه کوي؟ ته هم دلته کاروبار دی، روزګار دی، مزدور دی، دا بیا خو ته مونږ ته پاتې، بیا خو چې مونږ څنګه مرضی وي هغه بدر باندې کوم. تقریبا زه دا وایم چې کم از کم ډیر زیات تعداد د دې د وجه نه راغی چې هغه ته بالکل کلیئر کړ دا ویلي چې تاسو مونږ بیا نه پریږدو په دې کې.
بله د فوزیانو د خوانه دا اخترونه خزو ته ورکړل شي چې چا کمپاین کو.
بالکل بالکل زمونږ سره اسمت شاه جهان و چې زمونږ د مور په ځای د مشرخه ده هغه د لاس نه پمفلیت یوړل وشلولې بیا داسې وکړل چې بیا په برځای کې ګاډي ورته راغلل پمفلیت یې غاکړلې نو په هغه کې پمفلیت یې ګاډي نه کسان پسې راکوشل او پمفلیت یې نه وشلولې بلوارې په مخ ته باندې وویشتله.
د رپورټونو له قراره او داسې خبرونه رسیدلې چې په کراچۍ کې او په نور ځایونو کې د پاکستان هم پښتانه نیول شوي دي د دې خبر نه تاسو څه تازه اطلاعات څه ده؟
بالکل د کراچۍ او د حیدرآباد نه موږ خبر شوي یو چې د کسان نیول دي بل چې د زمونږ پروګرامونه ته کوم راتلل هه لاور ته د دې ټولو کسانې دي د سکینی کړی دی د فوټوګرافي استلې دي په لارې باندې چې د لاهور پروګرام ته راتلل د حیدرآباد او کراچۍ چې کوم بالکل هغه کسانې نیولې دي اوس هم انټیلیجنس ادارې په نورو کسانو پسې ټلیفونونه کوي او تنګوي ورته چې تاسو موږ نه پرېږدو تاسو هغه خبرې دي او دغه خبرې دي او پرون یې موږ ته یوړو چې هلته نو هلته چې یوړو نو د فوج هم لوړ مرسا لوړ مرسا مرتبه کسان د انټیلیجنس ادارې ناست وو او سره د پولیس چارواکي هم انټیلیجنس تھانه ته یوړلو نو پاګه کې موږ ته وویل نه چې تاسو دلته حق نه جوړیږي چې تاسو جلسه وکړي ځکه چې تاسو خپل وطن کې کوي دلته تاسو مهرباني وکړي تاسو پښتانه به بالکل به ذات خود یې ماته وویل چې دلته په موږ باندې عملي شوي دي ممرته چې چا عملي در باندې کړی دي بیا دې دی چې د تاسو پښتانه خودکشتي او دغه په موږ باندې عملي کوي تاسو خپل وطن علاقه متبا کړله اوس موږ تبا کوي را رواني.
نورو ګوندونو ته او نورو ډلو ته پالو ته اجازه شته ولې پښتنو ته اجازه نه ورکوي؟
نو اوس دا داسې دی کنه چې ټوله دنیا ته اوس پته ولګېده جدیدو بس دی ځای کې په لاهور کې په پښتانه باندې چې کومه ویره ده زه پرشته درته وایم چې ما دومره خوف او ویره ما نه په سواد کې لیدلې ده نه په وزیرستان کې لیدلې ده او نه په کورما کې لیدلې ده لکه د دلته په پښتانه باندې چې دی کومه ویره چولې ده پښتانه غریبان به چې زمونږ سره ملاویدل نو بیا به داسې وکړ چې وایي چې هلته زه د امتیازې په بانه باندې ځم زه به هلته در سره ملاو شم. نو ما چې د دې د کوم حالات ولیدم او د دې د کومه ما ژوندۍ ولیدله ما ته حقیقت کې چې ما ته ډیر افسوس ودرېدم.
یعنی لاهور او پنجاب خواته پښتون محفوظ نه دی نه دې غرزنګ ته د غونډې اجازه ورکوله او نه پښتانه الته محفوظ دي کدا راته وی چې څنګه تاسو خوش کړی د پاکستان پولیسو نه څنګه ځان خلاص کړ؟
نو بیا خدای څه وشي چې شاته کله پرشر پر راغی کله دباو پر راغی او غشنو اخینه پسې بیا دې د کار وکړ چې مونږه خوشی کړو او ما خیر سره په دې لیول باندې نور هاي لیول باندې ما خیر سره مریم هم ټویټ کړایو افریسیاب هم کړایو فرت الله بابر هم کړایو بلاول هم کړایو دا څه نورو نامتو خلکو ټویټونه کړی وی او بالکل د پی ټی ایم چې کوم خلکو دغه په خبرو په مختلفو وطنو کې راوتلی وو او د دې دا پرشاري په حکومت راوسته چې موږ ځان خلاص کو نو د حکومت راوي او سټیټ نه دي زموږ د پاره
ډیر مننه وزیر صاحب
مهرباني.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په کندوز کې د نوي تعلیمي کال یو میاشتې راشو خو لا هم د ولایت 350 خونځي چې طالبان له خوا تړل شوې دي بندي. ګل رحیم نیازمن رپورټ را لګلې.
د تعلیمي کال یو میاشتې راشو خو د کندوز د خار او لسوالۍ 350 خونځي چې د طالبانو له خوا تړل شوی وو تر اوسه نه دی پرانیستل شوی. په کندوز کې خونځي ورسته له هغه د طالبانو له خوا وتړل شول چې د معلمانو معاشونه بانکي سیستم ته واوختل. وسلوالو طالبانو او د خونځي او یو شمیر مدیرانو د معاش له بانکي سیستم سره مخالفت وخوده او خونځي وتړل. طالبانو د قندوز د خار دننه هم ځینو خونځیو ته اخترونه ورکړي او دغه خونځي تړل شوی دي. اوس مهال یوازې د خار دننه 50 بابا خونځي پرانیستي دي او شاګردان یې زده کړې کوي. د قندوز د تنه اوسیدونکو سربلند معیار او عین الله بهیر د خونځیو د بندیدو په اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
یو نیمه میاشت کېږي چې دا نوې تعلیمي کال شروع شوی ده او تر اوسه پورې د پکلو کې مکتبونه بند دي، مکتبونه دروازې بند دي، حتی یو معلم اجازه نه لري چې مکتب نه د سپارچې د پاره نه یو شاګرد ته سپارچه ورکړي چې د مکتب نه سپارچه وکړي. نو مکتبونه دروازې اوس هم تړلې دي. دا یو نیمه میاشت یو د تعلیمي کال چې خو مکتبونه بند دي. نقصان یې ټول عام وګړو ته، دا چې بې تعلیمه پاتې کېږي، نه دغه منډقي خلک دي، عام خلک دي بې تعلیمه پاتې دي.
زده کړه ټولنه کې ډېر مهم رول لري. دا کم ناخوالې چې نن موږ او تاسو وینو، دا د هماغه پخوانی د بې تعلیمۍ نتیجه ده چې نن موږ او تاسو ګورو. په دې وروستیو کې قندوز زیات ښوونځي چې دي د ماشومانو ځوانانو په مخ تړل دي، البته د طالبانو د خوانه چې هغوی په دې کې خپل سیاسي اهداف ممکن ولري، د هغې په خاطر تړل دي. خو دولت لپاره پکار ده چې په هره طریقه کېږي دغه مکتبونه بېرته د ماشومانو ځوانانو په مخ خلاص کړي. او بل مهمه خبره دا ده چې زه د هغه سیمو د سپینګیرو نه مخورو نه ځوانان نه غوښتنه لرم، لا شي د خپلو ماشومانو ځوانانو ستونزې د طالبان سره حل کړي. دولت خو چې موږ ته څه بار بار دولتي چارواکو دا ویل دي چې نه زموږ ماشومان د مکتب نه پاتې کېږي، هغه سیمو کې چې تاسو ژوند کوئ سپینګیري وایي، لا شي خپل مشکل د هغوی سره حل کړي. نو هیله مې دا ده دغه مشران نه چې لا شي او دغه ستونزې د هغوی سره حل کړي.
د قندوز د معارف تدریسي مرستیال کریم وحدت وایي چې د قندوز د خار او لسوالیو له 400 ښوونځیو څخه 350 ښوونځي د طالبانو لخوا تړل شوي دي.
تعلیمي د کال چې دریم د عمل شروع شو، ولې بعدا معلمینو ته او مدیرانو مکاتبو ته طالبان لخوا ګواښ وشو چې تاسو باید چې دا ماشونه په استاد متمدي د تحویلدار لخوا ورکړل شي، که دا رقم نه وي بانکي سیستم موږ مکتبونه بندوو او نه هم پرېږدو. تاسو بعضې معلمین هم او مدیران د مکاتب هم دوی تحصیل لاندې راغله. بالاخره شاګردان هم مکتبو ته لاړ، نو تقریبا یو میاشت څو ورځې ته بند شي. نو دې مسله کې هم موږ سپینګیري مخور خلک ولسوالیو ته ولیکلي دي. په ژمن کې مدیران د معارف هم راغوتل ته مشورې ورسره کړي دي، ولې دوی ویلي چې دا کار مقطعي ده، امکان شته چې طالبان دې ته راضي کړو چې دا مکتبونه بېرته خلاص شي. ولې تر اوسه پورې دا حالت هماغه حالت کې پاتې ده. اوس تقریبا 350 بابا مکتبه دي موږ تړلي دي چې تقریبا 50% تشکیلي.
هغه زیاتوي چې د معارف یو شمېر کسان هم د ښوونځیو په تړلو کې له طالبانو سره لاس لري.
شاید چې په دغه داخل کې دوه وخت بد و، شاید داخل کې بعضې کړۍ شته چې زموږ سره معارف کې دي، ولې هغو سره هم نظرې دي چې دغه کار معتمدي شي، چې چون دغه که دا فرن بانکي سیستم ولري کار ته معلم راشي، دا پیسې معلم ته په حق ورسول کېږي او په نام حق نه طلب کېږي، ولې که معتمدي په نامې تحویلدار پولي په نامې دي او په غېته اخلي، شاید چې دی کې نور کسان هم دي که په حساب لاسونه ولري. نو دوی زیاتره پوکسې په دې ده چې موږ باید چې دا کار وشي، ولې دغه د مکتب تړلی ده چې دی کې دوی دا منوتې هم دغه مکتب په تړلو باندې کړی ده. نو دغه ډېره جفا ده د ملت سره په واقعیت کې، د ځوانانو سره، د ماشومانو سره، د اطفالو سره غټه جفا ده چې دوی بې تعلیمه پاتې کېږي.
نوموړی وایي چې په بانکي سیستم کې له استادانو څخه بل څوک پیسې نشي اخیستې، خو د معتمد لخوا چې نقد معاش وړل کېږي په یوه او بله بهانه له استادانو څخه پیسې اخیستل کېږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په کابل کې د متحده عربی اماراتو لخوا جوړ شوی خارګوټی چې 3,313 اپارټمنټونه لري، د افغان حکومت او متحده عربی اماراتو چارواکو لخوا پرانستل شو. ممتاز بهیر رپورټ را لیږلی.
د افغان حکومت او د متحده عربی اماراتو چارواکو د یک شنبه په ورځ په کابل کې د شیخ زاید ال نهیان خارګوټی چې پکې 3,313 اپارټمنونه شامل دي پرانیست. په کندهار کې د عربي متحده اماراتو په ډیپلوماټانو له طرحګریز برید وروسته د دې خارګوټي د پرانیستي په مراسمو کې دا لومړی ځل و چې د اماراتو سفیر او د ابوظبي د پراختیايي صندوق مشر برخه اخیستې وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دغو مراسمو کې یو ځل بیا د اماراتو وژل شویو ډیپلوماټانو کورنیو ته تسلیت وایه او ویل چې متحده عربي امارات په سخت وخت کې د افغانستان په خوا کې ودرېدلی دی. ښاغلی غنی له متحده عربي اماراتو سره د اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ او ویل هیله ده چې په راتلونکي کې موږ وکولی شو چې د متحده عربي اماراتو خصوصي سکتور د افغانستان له خصوصي سکتور او دولت سره د همکارۍ په یوې فضا کې سره یو ځای کړو. په ځانګړي ډول زل السويدي مننه کوم له هغه ورځ چې نوموړي د اماراتو د مرستې صندوق مسولیت په غاړه اخیسته پر لپسې بریاوې دغه صندوق په برخه شوې دي او تیرونی زموږ ترمنځ زیاتې ګټورې خبرې شوې چې سره ډول زموږ همکاریو ته پراختیا ورکړي. په کابل کې د اماراتو د خارګوټی 3330 د اوسېدو اپارتمانونه لري چې په نننیو مراسمو کې د دغه خارګوټی کورونه مالکینو ته وسپارل شول. په دې غونډه کې د ابوظبي د فنډ مشر السويدي وویل دا پروژه موږ ته لومړیتوب و چې بشپړه شي او مننه کوو چې د شیخ زاید النهیان نوم پرې ایښودل شوی دی. د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر سید منصور سادات نادری وویل چې دا پروژه په 1992 کال کې پیل شوې وه او تمه وه چې په 1993 کال کې بشپړه شي، خو په وینا یې د ساختماني شرکت او نورو شرکتونو ترمنځ په قرارداد کې د ستونزو له امله وځنډېدله. د همدغو هڅو او ګټورو همکاریو په نتیجه کې بریالي شو چې د شیخ خلیفه استوګنیز خارګوټی د یو لوی استوګنیز ټولګي په توګه په افغانستان کې ګټې اخیستنې ته چمتو کړو. په کابل کې د اماراتو لخوا جوړ شوی دغه خارګوټی په داسې حال کې ګټې اخیستلو ته وسپارل شو چې په افغانستان کې د استوګن ځایونو کموالی د دغه هیواد د اوسیدونکو یوه لویه ستونزه شمیرل کیږي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د کورونو د کموالي ستونزې د لرې کولو لپاره لږ تر لږه د 2 میلیونو استوګن ځایونو جوړولو ته اړتیا ده. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
پرون په لاهور کې د پښتون ژغورنې تحریک یوه لویه غونډه وشوه. د دې باوجود چې په دغه کې حکومت د خنډونو او مشکلاتو اچولو کوشش وکړو، خو غونډه بیا وشوه.
اکثرو پاکستانی رسنیو د پښتون ژغورنې د غورزنګ جلسې ته خبري پوښښ ورنکړه، خو ځینو نړیوالو رسنیو خبريان هلته موجود ول. د جلسې لمنځه ځوانانو د فیسبوک ته لاري ژوندۍ ویډیوګانې خبرې کړې. منظور پښتون په خپل وینا کې ویل چې ظلم په مقابل کې به همیش ولاړ وي.
ظالم کا ساتھ دے تو یا مظلوم کا، کس نے ہمیں بتایا ہے کہ مظلوم کا ساتھ دے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ہمیں اپنے پښتون والی نے بتایا ہے.
د ظالم سره سو کده مظلوم سره چا مشتویلی چې د مظلوم سره یو سو. محمد صلی الله علیه وسلم راته ویلی دی مشت پښتونوالی ویلی دی، مشت انسانیت شو دریده، مشت اسلام ویلی دی. موږ په دغه لار روان یو، موږ تاسو په دې ناوړه او واشته ډکی لاري نسوتللی. د غونډه ته د پښتون ژغورنې غورزنګ یو بل مشر محسن داوړ وویل چې په پاکستان کې نورو تنظیمونو ته د غونډو کول اجازه شته، خو موږ ته په دې لار کې خندونه جوړول کیږي. هغه وویل
یو چند دن سے جو واقعات ہو رہے ہیں آپ سب لوگ اس کے شاہد ہیں، مجھے یہاں پر ان کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اس ریاست کو ایک بات بتانا چاہوں گا جس صوبے میں
پتیر صوبر کی چکم واقعات سے بھی تاسو ټول دې شاهد یاست. زه د پاکستان دولت ته یو خبره کوم چې د پنجاب په صوبه کې په دغه شهر کې ټولو هغو ګوندونو ته چې بندیزونه هم ور باندې لګېدلي دي د غونډو کول اجازه ورکول کیږي، خو کله چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د سولیز لارې خپل حق غوښتنه کوي، د عدالت غوښتنه کوي، نو موږ ته دلته د غونډو کولو اجازه نه راکول کیږي. نو تاسو د پاکستان پښتنو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ د غونډې ته یو بل مشر ایاز وزیر وویل چې هغه دومره ویره د پښتنو په سیمه کې نه ولیدلی څومره چې پښتانه په لاهور کې د حکومتي ادارو ویرولي دي. د ویل په لاهور کې پښتانه دومره ویریدلي کله چې موږ به د دوی سره لیدل نو دوی به شاخوا کتل چې څوک ورته ګوري نه، دوی موږ سره د دیوالونو تر شا روغبړونه کول او ملاقاتونه به کول. د پښتون ژغورنې غورزنګ د لاهور جلسې ته د منظور پښتین تر څنګ د غورزنګ نور مشرانو، د پنجاب او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر او د بلوچستان فعالانو هم ویناوې وکړې. د ټولو د پښتون ژغورنې غورزنګ کړنې وستایلې او حکومت څخه د هغوی د مطالباتو د پوره کولو غوښتنه وکړه. د پنجاب پولیسو د موچی دروازې جلسې د امنیت لپاره 650 سرتیري ګمارلي وو. څو سیاري پوستې هم جوړې کړې وې او کانټینرونه هم ځای پر ځای کړي ول. د پښتون ژغورنې غورزنګ په پلان کې لري چې د اپریل په 9 په سوات کې غونډه وکړي او د مې په 12 به په کراچي ښار کې هم یو لوی ولسی غونډه وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. درنوردن کو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نو زموږ د سهارنۍ خبرې خبرونې دوه برخې واورېدې. که ستاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوې وي نو کولای شئ چې زموږ په فیسبوک او یا زمونږ په پاڼه www.voapashto.com باندې واورئ. موږ ستاسو نه اجازه غواړو. ته خدای پاماني.